السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونه نیمه نړۍ او د غرض د ازادۍ میلمه ځانګړي مرکې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت وروستیو خبرونو ته. په پېښور کې د یو جماعت دننه د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو شمیر درې اتیاو ته ختلی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد اعظم خان نن سهار رسنیو ته ویلي چې د تېرې شپې پر مهال نور جسدونه هم تر خاورو لاندې را ایستل شوي دي. هغه اندېښنه وښوده چې د پولیس لاینز سیمې د جماعت د یوې برخې د نړېدو له کبله اندېښنه شته چې د وژل شوو په شمیر کې نور بدلون هم راشي. په راپورونو کې د ټپیانو شمیر شاوخوا 150 خو ځینو رسنیو بیا د 50 ټپیانو یادونه کړې ده. له دې سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا سرپرست اعلی وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. که څه هم د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن ادعا کړې چې برید دوی ترسره کړی، خو وروسته د دغې ډلې ویان محمد خراساني په برید کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. خراساني ویلي چې دوی په جوماتونو او نورو مقدسو ځایونو حمله نه کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسب او کارونه رهبری کړي او په خپلو وړتیاو او نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه د سلواغې په لسمه په یوه ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري فضا کې ونډه ولري. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو دغو پرېکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. طالبانو د ملګرو ملتونو دغې او بل پلاوي ته د بندیزونو د لرې کولو ژمنې ورکړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی غندلې او د دې پریکړې سملاسي لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. طالبانو د شنبې په ورځ په یو رسمي مکتوب کې خصوصي پوهنتونونو ته خبر ورکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دې د ښوونځیو نجونو فارغانو ته په کانکور کې د ګډون اجازه نه ورکوي. په مکتوب کې خبرداری ورکړل شوی چې د دې حکم له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. یونما پرون په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه پر ناسم لوري یو ګام بللی او ویلي دي دا حکم د طالبانو له مخکینۍ ژمنې سره چې د نوي هجري لمریز کال له پیل سره سم به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په ټکر کې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو لسو میاشتو کې 1.2 میلیارد ډالر عواید راټول کړي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری اجانس د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت په حواله خبر ورکوي چې د دې ترڅنګ د هیواد د صادراتو کچه 1.1 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې. د خبر له مخې اوس مهال هر میاشت د حکومت شاوخوا 8 لکه کارکوونکو ته د کورنیو عوایدو له بودیجې څخه تنخواګانې ورکول کیږي. له دې مخکې نړیوال بانک په خپل یو نوي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ټیټې شوې او د صادراتو کچه لوړه شوې. خو دې بانک په یو بل راپور کې چې په اکتوبر میاشت کې خپور کړی ویلي و چې که د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز دوام وکړي نو د افغانستان د منځمهاله او اوږدمهاله اقتصادي ودې کچه به راټیټه شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې فرانسه اوکراین ته د جنگي جیټ الوتکو د استولو احتمال نه ردوي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار لپاره باید خاص شرایط رامنځته شي. ښاغلی ماکرون پرون په هاګ کې د هالند له صدر اعظم مارک روټ سره په ګډ خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې چې فرانسه اوکراین ته جنگي جیټ الوتکو د استولو په اړه غور کوي او کنه. او د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي تیره شپه خپل آذربایجانی سیال عمر رضایوف ته ماته ورکړه. دا سیالي چې د ACA په نړیوال سازمان کې ترسره شوه بدخشي وکړی شول چې خپل سیال نکاوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو 23مه دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغزستان او ازبکستان لوبغاړي برخه لري. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی azadiradio.com. اوس د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې 24 ساعته اوریدلی شئ. د شپې لخوا په منځنیو 1290 څپو او د ورځې لخوا یې په لنډو څپو اوریدلی شئ. اوس هم راځو د سندرو پروګرام ته چې زموږ همکار طاهر روخان تاسو ته چمتو کړی. په بخښنې سره اوریدونکو د سندرو پروګرام په راتلونکي خپرونه کې د 12 بجو په خپرونه کې ده موږ د پخوانی مهال ویش په فکر کې وو. اوس درته دوه نورې اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او ځانګړې مرکه د آزادۍ میلمه درته لرو. هیله ده دا دواړه خپرونې را سره واورئ.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم. زه عقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان باندې مغلمغل دي. زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم. د ژوند نه په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دیدم خدا نو زه نشم کولای چې خپل د ژوند مخه کړی شم.
اولادونه مور شملی په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي. وایي چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته د تاړه شوه چې خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوښتنو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم ځکه چې نه کاسه فامیل یو ماشاءالله زما او ما ماشومان دي. خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول ځکه چې زه وسه مې نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري. زه خپله ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دنده نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله هم نه د ژوند نمی نو هغه مقدار ماش مې چې اخیسته زما د پاره زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوو. دند په سګرزم هم د وسم زبان دی ورته لی ما زکه چې ته چا لولې دی د دند په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه زین زاینه د سیدی چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري زکه چې تر څومنګ دي خلک سر بلدی ګو هغه ډیر وخت وړي د خز جګر خونې ما هم د وسم ډیر سخت ماري زایما نو نه پیګم دی حالت سره ز سره کم ته مقابله وکم.
اغلی شملی ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشټون دی. وای دا چې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولای.
چې مثال څوک پوښي همدغه دفتر والا چې په یوه چیز ویزه نه لرم ویزه مانه غوښتنه کوي نو همدغه خپله به ته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزه نه لري. ما درې دفعې ویزه اپلای کړله زما ویزه ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزه راغله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و او ماشومان مې فعلاً دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم او مکتبونو کې شامل کړم. هغه ځنه زه د همدې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومان سرنوشت معلوم شي ځکه چې خدای دې کې یو دانه زده لاس نه ورکم نو ډېر سخت تمامېږي. کوم مقدار ماش چې ما لاس ته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب کتابچه مثال قلم بکس جامې زما د کور مصارف دغې نه وته. خاوند به مې دومره کول چې مثال دغه د کور دپاره نه مقدار نه کسو دپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم. زه عقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان باندې مغلمغل دي کله مې ډېر زړه تنګ شي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم. د ژوند نه نور په تنګ راغلم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دیدم خدا نو زه نشم کولای
خپل دژوان مخه تويسم. شامله وای خوندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي. خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خاوند فعلاً دلته فروټ خرڅوي. فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کړه ورکړم دومره برق بل دومره ګاز بل دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم او یا مثال زه خپل ماشومان یا کورس فندم کې شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولای وشم کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوم سم خرڅ کسم پری خود او دوه منو مخ خپل سرونه راوې سلام غزه نه راغلو لوز در و در اگر زم دیگر خونه حمایت کوم زنه تر څه پورې زنه لرم یونیسیف څه د فیلارم شکایت مې وکړه نه لرم چې زه کور کرایه ورکم زه د ژوند کوم زه سره کوم کوم هغه ما ته ځواب نه راکې یاري زه لیکم زنګ و هم څوک ځواب نه راکې نو په دې حالت کې زه سایره نه پاتم چې څه وکړم
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې خپل ستونزو سر ټکوي د شملې په څیر ډیر شمیر کورنۍ دې تاړي شوې دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي میرمن نجیبه چې له وکال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم دلته ژوند کول هم اسانه نه دي دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی زه خپل وظیفه نه لرم وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولای ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه
د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې سوې دي کرایه لوړه سوې ده د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي ورځ تر بلې بیې لوړېږي هر ورځ چې بازار ته ځم راجا کوي مواد تر بلې ورځې ګران سوي ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي نور شیان هلته پرېږده
اغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده
زه خپله د ټولنیزو ستونزو سره د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم زه خپله مریض یم زه تللی وم د باندې لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ما ته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې زه تهدید هم کړم نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې ما مراجعه وکړه ورته لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم تر اوسه ما یو انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې نو ډېر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسؤلینه مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ سوې یم موږ خپله دغه ستونزې لرو تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنه استازي سایما خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي
لکه څنګه چې معلومه ده د کوم ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته د ښځو نه یې د کار حق اخیستی دی طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي نو د هغې نه خلاص شوي دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې پاکستان ته ایران ته په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمند دی هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناختې کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي ولو که هغه په هره سویدو تعلیم کړی وي که مسري کړی وي که پی ایچ ډی کړی وي که لیسانس وي دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ پوره سختېږي دوی لپاره دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو د برق بلونه همدا رقم د کور کرایه همدا رقم یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي نو ښه به وي دغه ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي تعلیم یافته ښځې دي د کار حق نه لري د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي مریضانې دي علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي که هغه په پاکستان کې اوسېږي که هغه په ایران کې اوسېږي
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسبه لار پیدا نه شي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپنا، خواړه، ماشومانې مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته یې ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغس شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخود سره هم مخ دي.
سربېره پر دې چې په اوسني حالت کې د افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي. کوم ځای که دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سنبالونکي دي. که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نه شي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش ونه لري، سکون ونه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همداشان د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي، نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه موږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهېږي چې دنیا دري اصطلاح ده، چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده، سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازېږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاقه دي، چې دا ورځ پهی باندې راغلی، داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، تبه دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي. نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایا، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته، چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک خبر خورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی معاش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنانات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ د زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبور شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي ممالک ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثرن فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي، تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي، او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمرخیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړئ چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړئ، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک بې برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه بیدای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول بې برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کړي، او دوی نه دی اندېښنه لري چې د دوی برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بد اغیزه بېدایي.
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډېر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې له لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالي نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلی. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوئ، له خپلو تجربو را ته وایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا د هر هادی افغان په څیر زما په کاروبار کې هم بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې تر څنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډېره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې تر څنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کړي. دا هغه فکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوي چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډول. در منوکتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سي ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رښتکه ډاکټرا وی اخیستي او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په یو روغتون کې د یوې څانګې مشر دی. دی د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب له تاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنئ؟
سروان صاحب اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم، په زمل کې خپل احترامات ستاسو ټولو اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله. بیا نظر په هغه علاقه چې ما د طبابت څخه درلودله رشته مې تبدیله کړه او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړلو چې په 1990 په اخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یوغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی. دوی پوره د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه، هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل. د زړه د جراحۍ په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحۍ کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم. تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستوله چې ضرورت لري رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته. جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لخت افهم او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړل چې د ځای متساتي که زه جرمني لخت ستک. نو ما څنګه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه و هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسو د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لري؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول 9 میاشتې ته 1 کال پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یعنې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو ترڅنګ لخته په ازبکی هم پوهېږم، له دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلي دي، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سلواک او چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخې لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و، په 2000 کال کې چاپ شوی و. نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت یعنی په کوم ځای کې فیل رسی په کوم ځای کې دوام فیل رسی چیرته مثلا تیر حالت یعنی مستقبل حالتونه او دا په ژبه کې سره ورته دي ډیر اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بیخي بله معنا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په ژبه کې خاص استعداد لرئ که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکلی دی معنا یې دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وی او په دې برخه کې مو کار کړی دی له مخکې هم
کله چې زه روسیې ته راغلم زه یعنې کابل کې لږ څه لوی شوی وم ما د پښتو ژبې زده مې وه خبرې مې پرې کړلی شوی ما هېڅکله نه و لیکلي پښتو ژبه باندې نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي په پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مې هم کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله یو د مواد کمبود بل اقتصادي مسایل دا د دوه باید شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپله ډېر علمي مسایلو ته هغه ژمن یم او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري د دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر روړه ولشي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي
د ژبه امدا ډیر زیاته مهمه ده د موږ یو لوی نیمګړتیا ده چې یو څوک ممکن تخصص په برخه کې ولري ډیر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پاتې شي او نور خلک ترې ډیره استفاده ونه کړی شي یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خه مواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو له شمرغه لیکلای شئ د څومره مو طبي لیکنې کړي دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لومړی ډاکټر مې په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسی ژبه و او د یو کوتر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم کوم عملیات تر سره کی یا دوی پر د ډیر عملیاتونه دي نشم کولای په نن وخت کې ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابېړی د جاغور یا نه باید اول عملیات نه دوه مره منځ شي باید د ټوټه غدا ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړل شي دا په شاور شل کاله مخکې و اته ډیر او ته نه ویم پنده ویش کاله مخکې نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د ترکیه جراحي وستر سره کې یا وخت په بل ډاکټر باندې فعلا کار کړم ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړی دي
د ما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل ژبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنې کړې دي
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښته روغتیا په مجله کې ما ډېر لیکنې کړې نشم ویلای چې شل یا دورا به په غو کې کړی وي بیا بعض شوان چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنې کړې وي نو ا نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع ها دی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړې و د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلې
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي دغه لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ باز ډاکټرانو په خپل منځو کې سره ناست یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شولو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولیکلای دی او ما صرف هغه مقدمه په ولیکو په اصلاحاتو کې مې لږ څه لاس ووهلو د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په کوم تقریبا په آلمان کې ژوند کې ډېر مرسته کړې ده چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې، حتی په فزیکو، په اټومي فزیکو، په نورو برخو کې هم چاپ شي. خو زموږ مشکل بل شی دی. مشکل داسې دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي، هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي، دا موقت دي، تر یو وخته پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پوره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي، او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هغه هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و. خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې یم. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي. اول خو نوی مملکت و،
خو تاسو کتم وای چې باید د دولت په سطح دا کار وشي. دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولی، کله بی ضرورت بولی، لیکن تر اوسه پوری هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو څلوېشتو کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ، د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت یې چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړلې دي یا لیکلې دي، او په خپل مصرف ځینو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي. ما تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاند کې درلودلو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبان لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوا نه دعوت شوی و، د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو به په اړه اورېدلي وي، ټوپ په نامه باندې. زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د کندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولی شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې، او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعض څورتوي سپرسی چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی، هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی، او هغه میتودونه د جنگ چې دی، یا د سیاست دی، یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک دي د دو خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټول اړیکې بیرته له منځه ځي. نو زه خپل ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پوره مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. د دوی لپاره په تخصصي پروګرام کې، هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکتورا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والله په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی، یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبی خبر دا هر افغان چې خارج کړي دا علاقه لري چې افغانستان ته لور شو په افغانستان کې خپل خلک سره ژوند
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډیر وخت کیږي چې له هیواد بهر یاست په دې موده کې بیرته هم کله تللی یاست
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم 2011 کې زما پلار وفات شو خدای دې غرق رحمت کړي نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډیر ولایتونو ته لاړم د دوی لپاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک په یو ولایت کې بل ولایت ما پلار په ډېر ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود ارتباطات درلوده نو طبي خبر د موږ هلمند ته هم لاړلو چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي شبرغان ولایت ته هم لاړلو هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي کابل ولایت کې وردګ ولایت تقریبا ډېر ولایتو ته زه لاړلم
ما له ځینو اورېدلي دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلي دي خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلي دي چې کله تللي دي ډېر ما تعجب کړی دی مال شاید وطن نه یې خوښ سوی برعکس تر هغو کسانو چې وطن یې لیدلی و تر هغوی هم خپل وطن ډېر خوښ سوی دی تاسو څه احساس درلود کله چې له ډېرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پرېږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع وه په 2015 کې مو څه احساس درلود
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات افغانستان د موږ تاسو د خپړو ځای دی یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو ښه ژوند هم جوړ کړو افغانستان د موږ سره پاتې کېږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ووایم زه افغانستان ته خدمت نه کړم یو زه ما تاسو ته ووایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم اما د ما هغه څه چې زه کړم یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم متاسفانه هاته په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو ښارو کې دا کولی شي افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته
نو هغه وسایل هلته نشته دي حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کېږي کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري امکانات ولري دا ممکنه ده په تقریبا په غټو ښارو کې
بله په خپله روغتون کې یو مسؤلیت هم لري د وی برخې مشي په غاړه لري ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اورېدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته
دا امکانات شته دي خو یو غټ مشکل دی موږ په 2000 کال وو کې 15 کال وو په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیا دم اوغه وخت کمپیوټرونه وو باز نور د لابراتوار سامانونه وو بیا تقریبا شپږ وګونه کېدل هغه ولګر شول د هالندیانو د ویټولن د خوانه قندار ته بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد خو یو ویل و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلاني په نوم را رسیدلې دي بلې ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو او دا هم د حل لار نه زبېت اوس په هر کړم د طبابت چې د تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډک برخه ده دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی د کوم جرمنی مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند مثلا د ماده پر د هالند تبابت په ټوله دنیا کې په لومړی ګام کې دی بعد غون امریکا او انګلیس او کاناډا رسی بعد غون جرمنی خبر په سیستم کې ده تر څو چې سیستم روغتیایي سیستم جوړ نشي په دو یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
وکړي. ډاکټر صاحب څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د ته ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو میاشت مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوی دی په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوی دی، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشوله چې موږ په هفته کې یو لکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شوه زه تیار یم چې په هفته کې مغه یوه ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دي اورېدلي، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روغتون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې، اړیکې درلودلې او دا کار وکړل. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. انشاءالله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوي میتودونو باندې واوړي او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ په کار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وو کنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی وو چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټولې دنیا ته خپور شول چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی او شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې دپاره دي ډېر پرمختللي دي او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مري، یعنی مرګ میره اول قدم کې د زړه او د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتر نباتي غوړ نه استفاده وشي او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلي دوی په چې د ګردو یا موږ چې بډوډي ورته دی او مشکلات پیدا کوي کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څه نشم ویلی اوس روژه ده. په روژه کې یو انسان شپاړه ساته یا اوله ساته یا اتله ساته اوبه نچکي، نو طبیعي خبره ده ګرده چې ده هغه په اوبو درېدل، بلخصوص هغه څوک چې تکلیف د ګردې لري یا د فشار تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري یا چې دوا خوري، باید کوشش وکړي دغه مسایل په نظر کې ونیسي. او د افغانستان د چارواکو نامه دا یو هیله ده په اسلامي مسایلو کې یعنی کوم خاص نظر نشم ورکولی چې دغه مسایلو ته د هغو خلکو نه چې علمي صلاحیت لري د زړه ناروغیو په برخه کې یو توصیه ترې واخلي او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بله مسله چې ده باید افغانان د سګرټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پوره چې دا رګونه له منځه وړي او دا باید صدو کړي چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بله موضوع چې ده د سږو ناروغي ده. د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سګرټ څکول دي، او د دې تر څنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپېریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده. 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیاری نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یعنی بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کینولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشري په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
Oh. ول کبیر سرا تل پتو کو سرتا تل پتو کو سرتا نلری سرحمن ستاد رنگ دل بریتا داز رنگ دل بریتا نلری سرحمن ستاد رنگ دل بریتا نلری سرحمن ستاد رنگ دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو دل دین ترموشہ دفعہ دیوار سکا